د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د جبهې بیگانه وخته په یو بیان کې ویل په قلاچی سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دا جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړي ډول د ښار په شمالي سیمه خیرخانه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوارخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیګدرالیګ پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری اژانسونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو پر ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړ مورز جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی د افغان پلاوی مشري کول او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم راستیال سریک جومانګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په 13 جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملار څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماتي هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیه خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالاتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د هغې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسېد او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیره جنت یلن وای ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکي اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مرهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو ته د نړۍ د مالی برخې میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشر فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر یولسمې نیټې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمن خلک نورې مرستې غواړي.
سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي. ایران وایي چې له افغانستانه خپل د اوبو حق غواړي، خو افغان کارپوهان وایي چې ایران خپله برخه اوبه لا پخوا ترلاسه کړې ده.
د ایران اخبار شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز توګه پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 23 سره برابر ده. د خبری ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنوایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د ارګ د یو بیان له مخې میرمن اوتنوایو دا څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې د ژمنیو مرستو د اړتیا نږدې 800 میلیونه ډالره یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت سوي دي.
بېوزلي او بیکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بېوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې. خود تر لاسه کړیو مرستو اندازه نه ده خودلې. د ارګ د خبر پانی لمخې میرمن اوتنبای و ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلی او د وی اندازې جمعنه یو مرستو ډاډ تر لاسه کړی دی. راتلونکي جمعیت د چمتووالي حادثې داسې محل کیږي چې مخکې لمخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنه لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو ازادي رادیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولې دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکاني.
تر وولو سوالي واز خاولو سوالي ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نیوي د خارې سړای نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه رسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دي او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دي.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبای و د لیدوکتو خبر نه وو ورکړی او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه، یعنی د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالر ته بیړنۍ ارتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه یې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو ارمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8000 افغانان خپل هیواد وتل دي، او په همدې موده کې تر 9000 او 10000 ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. ځینې افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی دی. په دې اړه جزئیات د آبدی سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کس افغانان خپل هیواد وتل دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تل په ډیر شمه خبر کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې زیاته کړي چې په دغه موده کې نږدې 9,003,999 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې دی نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل،
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولې واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي، او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي چې د اوبو لګولو نوې طریقې رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیانمنېدو څخه وساتي. په دې وروستیو کې یو شمېر بزګرانو د څاڅکو په وسیله د ځمکو د خړوبولو سیستمونه فعال کړي دي.
ورزګانی بزګران د وچکالی له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غوره لاره ګڼي. عبدالواحد د ورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالی سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پاله کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او تر څنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالی لپاره مهم دی او وسګلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات یې د مرضو ساتل کیږي، ښه سمیږي، اوبه پر وخت ارنال ته خپل پر وخت اوبه رسیږي.
کروندګر وایي د دې نوښت سره به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سي. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وایي چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراضو څخه هم وژغوري.
روبنی پلر مزکه په ډیرو بو او کاغه ستم فارسی پلر روبو مشکل لسی چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبکو او هر څه خپل حق ورسی جو د وبو په ما هم وسی.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د وبو قطرې سیستم د وبو د مدیریت او د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپوه دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چند اوبه لګوي، دوه چند اوبه لګوي، دلته یو چند اوبه لګوي. دونه کوي مثال دوه متره یا درې متره اوبه ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چند اوبه خړوبه وایسي، ځکه هلته اوبه استعمالول کمی.
د ورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدامه هم مرکلې کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطرې سیستم په حقله باندې وژغیږو، هغه ته ګټې بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کړو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېرې ځمکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعال شي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالبه هم واوري، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سولې ډول پای ته ورسیږي. خغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قربتوب پایل شو. دا غونډه به د اکتوبر تر 14 پورې دوام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بریکس له سرمشریزه سره هماهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوترش سره هم وګوري. ګوترش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی غواړي لویدیز ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنې سرمشریزه کې روسیا هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخ کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیا هڅه کوي چې د بریکس هیوادونو قانع کړي چې د نړیوالو تعهداتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیز له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبی افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربی امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 50% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 50% څخه 80% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به 100% څخه شاوخوا 80% ته راټیټه شي.
له خبرونو ورآخوا،
د سهار 5:21 شوې، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لشپګو بجو ورسته د ازادي راډیو خبرونه په 9:25 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي راډیو خبرونه په 2:29 متره منځنۍ یو سپو اوریدلای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان څخه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې وویل کڅ هم سکل ایران د ورغلو او بو اندازې ډیره وخو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهده لمخې په بشپړ توګه خپل او بخور ترلاسه کړي، خو آیا ایران تر اوسه خپل ټاکل شوی برخه نه ده ترلاسه کړې؟ په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
له افغانستان د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پرله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي دا موضوع څېړلې ده. ښاغلی بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سکل ایران تل افغانستان نه د ورغلو او بو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 است.
د حقاب پاره مکتبن سر ده هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابه خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په یو بل برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په می میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي د تیر کال په هوت میاشت کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاشتې د هلمند له سینده یې هیواد ته به خصوصي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې لمخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپل ټاکل شوی قابل اندازې ډېرې اوبه ترلاسه کړې دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یوه عقابې نه ډېرې اوبه سږکال ترلاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلکو سره رښتینی معلومات نشي کوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالی و او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالی وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبوتر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
facebook.com/azadiradio
د همدې د خبري مجلې ورستای راپور د کونړ اوسیدونکو وای د پرزیدلې جمهوریت په ورستیو کلونو کې د سیند د مهارولو په نوم د 1 میلیارد افغانۍ پروژه منزور شو، خو د دوی په وینا د حفاظتي دیوالونو د جوړېدو لپاره کونړیانو د کمزورو کارونو شکایت کاوه او ویل چې د تیګې او دیوالونه د اوبو زور ته د ټینګې نه دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای د پرزیدلې جمهوریت په ورستۍ او څلورو کلونو کې د سین مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه لپیل تر پای کمزوري تر سره شوی وو او همدا لامل چې اوسی ډیره برخې ډنګي شوی او پاتې هم د ویجاړېدو ګواخ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والو نه عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکادارانو د خوانه چې کیفیت خنو په خه کیفیت سره نه جوړ شوی هغه بولډر والو نه ټول زینو زیانو کې لمنځه تللې دي او زینو زیانو کې اوسم له تخریب سره مخ دي.
وښ نشته دي د سین په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوی او بر دیوالونه شوی هغه ټول به لمنځه تللې دي، نو دلته ورور هغه ټول ځاړي چې غلنګ شوی د منځه تللې دي.
ځای وسیدونکو به د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل، خو د اداري فساد شتون او زیاتوالی لامل د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکول او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه تر سره کول. گوهر ساپه
یو خو بولډروال هغه سم معیاري نه وکم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه بولډروال و نشته په سات لمن ډیره پراخه و، نو دوی راوله کېدل یو چې هغه قومي مشران ته یو چاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه 1 میلیارد پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په حال کې دي، هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله یې خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شوو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي، نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وجل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکو صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیبی او د درینور ته تومره کار شوی دا ټول ناکام را کړی دی. په دې دي منه د پیندل شپاره کال ټول کار چې دا ناکام را کړو حکومت د خاص کار نه دی کړی. هم دا و زه په دې غټي پرتی دي نو دې چې کوم دي کی کار کړی د سین په غاړو باندې دیوالونه کړی بیا ته اضافه زین دي هغه دي کی په ډیر ټولور تعداد کې تیږي پرتی دي کوم د لک معمولی تخریب شین د پروژې والا وردی پاما غورت باندې موټرې ورسره لوډرې به ته دغه کوي نو د تروغ رمټ دی.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنی او کمزورو کارونو دی تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دی د کونړ او نورو سندونو څخه کانالونه پورته کړي، لیوی خو به ورسره وبو مهارشي او لبل پلو به په زرګونه هکتار للمی ځمکې د کرکلی جوګا او افغانان به په خېټو مارشي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي خو اوس یې ډېرې تخریب شوي او له کاره وتلي دي.